د افغانستان جمهوری ریاست وایي په مالی چارو کې د سرغړونو له امله افغان ولسمشر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر وظیفه ځنډولې ده. د عراق پولیس وایي چې په یو ځانمرګ برید کې لږ تر لږه دېرش کسه وژل شوي، 25 تنه نور ټپیان شوي دي. او د اسرائیلو مطبوعات وایي چې د دغه هیواد د لومړي وزیر څخه تحقیقات پیل شوي دي. د امریکا د غاښنا ډېر قدرمنو معزز اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د دې ساعت په وروستۍ پښتو خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه خبرونو برسیره رپورټونه او مرکې لرو، او وروسته پروګرام په سبسوي بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته، چې زه حسیب الکوزی به تاسو ته وړاندې کړم. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په مالی چارو کې د سرغړونو له امله افغان ولسمشر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی دنده ځنډولې ده. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان میناپال امریکا غږ ته وویل چې په حکومت کې دننه د پلټونو پر مهال د مخابراتو د وزیر په خلاف یو شمیر اسناد ترلاسه شوي دي چې د پلټونو تر بشپړېدو پورې د هغه دنده ځنډول شوې ده. د ولسمشر د ویان مرستیال زیاته کړه چې د ښاغلي وحیدی پر سر د لګېدلو تورونو د چړلو دپاره یو کمیسیون ټاکل شوی دی. د جرمني پولیس وایي یو 19 کلن افغان پناه غوښتونکي د بیویریا ښار د جامو په یو مارکیټ کې ځان ته ور اچولی دی او سخت سوځېدلی دی. پولیس وایي دغه هلک نن دوشنبه د نارنبرګ او مونشن ښارونو ترمنځ د چیمر شمنایا کې پر ځان تیل واچول او ځان ته اور واچوي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا غونډې ته د وینا پر مهال وویل روانو ناامنیو خلک اندېښمن کړي، او زیاته یې کړه چې د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره د څلور کلنې امنیتي ستراتیژي پر جوړولو کار روان دی. ښاغلی عبدالله په وینا د افغانستان د ملي امنیت شورا په خپلو غونډو کې دغه هیواد امنیتي وضعیت د ښه کېدو پر سر ارزونې کوي، او په دې برخه کې به څلور کلنه ستراتیژي جوړه کړي. د عراق پولیس او د روغتون چارواکي وایي چې د موټر بم په یو چاودنې کې چې د بغداد په یو مصروف مارکیټ کې سوې ده، لږ تر لږه دېرش کسه وژل شوي دي او 25 کسه نور ټپیان دي. برید نن د دوشنبه په ورځ د یو پیک اپ موټر په ذریعه چې د چاودیدونکو توکو څخه ډک و سوی دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډلې پر ویبپاڼې اماق باندې د یو بیانیې په خپرولو سره د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. د وژل شویو کسانو اکثریت یې هغه کسان دي چې د روزمز دپاره په لین کې ولاړ وه. د اسرائیلو رسنوی خبر ورکړی دی چې اسرائیلي پولیسو نن دوشنبه د خپل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو څخه پوښتنې پیل کړې دي چې آیا د بډای ملاتړ کوونکو څخه خو به یې په غیر قانوني ډول تحفې نه یې اخیستي. رپورټونه وایي چې دا تحقیقات به د هیواد سیاسي بڼه بدله کړي. په دې اوږدو پلټونو کې د ډیرو مواردو تر څنګ په دې اقلام تحقیقات کړي چې آیا اسرائیلي او بهرني سوداګرو خو به د لسو زرو ډالرو نه زیات بارزشته تحفې لومړي وزیر ته ورکړي نه یې. په متحده ایالاتو کې د چین سفیر وایي سره له دې چې د امریکا او چین ترمنځ ځینې وخت خبرې کښته پورته کیږي، خو د دواړو هیوادونو اړیکې په ښه ډول مخ پر وړاندې روانې دي. د چین سفیر سوی تینکا د یکشنبې په ورځ د چین د مرکزي تلویزیوني شبکې سره په مرکې کې د امریکا سره په 2018 کال کې د چین پر اړیکو خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه باید پر ګډې همکارۍ تمرکز وکړي او د امکان تر حده همکاري پراخه او په اغېزمن ډول خپل منځي اختلافات حل کړي. د داعش ډلې په ترکیه کې په یو نایټ کلب کې د برید مسؤلیت منلی دی. په دغه برید کې لږ تر لږه نه دېرش کسه ووژل شول او شاوخوا اویا کسه نور ټپیان شول. د داعش اړوندې ویبپاڼې اماق په یو خبر کې بریدګر د خلافت اتل بللی دی. د اماق په خبر کې راغلی دی چې دوی پر هغه کلب سرتیری برید کړی دی چې مسیحانو پکښې خپل کفري جشن لمانځه. داعش ډلې د ترکیه حکومت هم غندلی او ویلي دي چې دا برید د اسلامي دولت ډلې پر ضد د استانبول د پوځي عملیاتو په غبرګون کې کړی دی. ترکی رسنی وایي شای بریدګر د ازبکستان یا قرغزستان. او د عراق امنیتي مقامات وایي ډرون یا بی پیلوټ الوتکې په موصل ښار کې د داعش د ډلې په ضد جګړه کې د عراقي اردو په عملیاتو کې ډیر ګټور تمامېږي. د فدرالي پولیسو غړي وایي دوی د داعش موقعیتونه په ډرون څاري او معلوموي. د موصل د نیولو لپاره د دویم ځل عملیات تېره اونۍ پیل شوه، او سره له دې چې د داعش وسلوالو سخت مقاومت وکړي، بیا هم د ښار له ډېرو سیمو څخه شړل شوي دي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې چې د امریکا په ملاتړ د عراق خاصو ځواکونو عملیات پیل کړل، تقریبا د موصل ښار څلورمه برخه نیول شوې ده او د داعش جګړه ماران د سیمې څخه پسې اخیستل شوي دي. د امریکا ژغ آشنا ډېر قدمونه او مزه اوریدونکو د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مو رپورټونه د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل. زموږ خپرونې پر ویب سایټ او فیسبوک باندې هم تعقیبولی شئ. د خدای پامان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
لګروسته پم دې خبرونه کې د ځواني هلي خبرونه هم لرو. هله د چې ته خبرونه تر پای مو ملګری وکي او دا هم د راپورونو برخه. په کابل کې د ولسی جرګې په دوا وکیلانو د بریدونو نورسته د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ویل دي چې یو شمیر وکیلان د امنیتی خطرونو سره مخ دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت به ویل دي چې د ولسی جرګې د غړو د امنیت د ساتلو لپاره تیاری لري. تفصیل د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال ممتاز بهیر پر راپور کوي.
د ولسی جرګې غړي په داسې حال کې د خپل امنیت په اړه اندېښنه ښیي چې په تیرو دوو نیو کې په کابل کې د دغې جرګې پر دوو غړو باندې بریدونه وشول. لومړنی برید یوولس ورځې مخکې د دریو وسلوالو لخوا په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت د استازي معلم میرولی خان پر کور وشو چې په نتیجه کې ښاغلی میرولی ټپي او د کورنۍ دوه غړي او دوه ساتونکي یې ووژل شول. دغه راز تېرونۍ د ولسی جرګې بل غړي فکوري بهشتي د موټرو کاروان د کابل ښار په شپږمه حوزه کې د ماین چاودنې ښکار شو چې په نتیجه کې د ښاغلي بهشتي په ګډون څلور تنه ټپي پیانشول. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د دغه جرګې په غونډه کې د ناپیژندو کسانو لخوا پر وکیلانو باندې بریدونه د اندېښنې وړ بلل او ویل چې د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان له امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
مخاطب ما ارګانای کشفی و امنیتی
ښاغلی ابراهیمی ویل زموږ مخاطب د افغانستان کشفی او امنیتی ارګانونه دي چې باید په دې اړه د افغانستان ملت ته په ځانګړې توګه ولسی جرګې ته یو روښانه ځواب ووایي چې څنګه دښمن مسؤلیت په غاړه ناخلي او زموږ وکیل ټپي کیږي، او همداشان د هغه رپورټ له مخې چې په خپل امنیتي بنسټونو ولسی جرګې ته ورکړی چې یو شمیر وکیلان تر ګواښ لاندې دي او دښمن په دې برخه کې په جدي توګه لاس په کار دی. د ولسی جرګې په دوو غړو باندې د وروستیو بریدونو مسؤلیت تر اوسه کوم چایا ډلې په غاړه نده اخیستی، او امنیتي ادارو هم لا تر اوسه د دغو بریدونو په تړاو څوک نیولی نه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسی جرګې د غړو د امنیت ساتلو لپاره یې اړین تدابیر نیولی دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش امریکا غږ ته وویل تر هغې چې زموږ په وس او توان کې ده د محترمو وکیلانو او د افغانستان د ملي شورا د امنیت د ساتلو لپاره ترې کار اخلو، او که داسې کوم موارد رامخې ته شي چې موږ د ولسی جرګې د امنیت ساتلو لپاره د کورنیو چارو وزارت ځواکونه چاڼ کړو او یا زیات تمرکز وکړو، طبیعي ده چې موږ په دې برخه کې تیاری او اړین تدابیر لرو. د افغانستان ولسی جرګه په داسې حال کې د دغې جرګې د وکیلانو د امنیت په اړه اندېښنه ښیي چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته او د ملي شورا د کار له پیل راهیسې تر اوسه د افغانستان د ملي شورا اتلس غړي وژل شوي دي. دغه راز په 2015 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د ملي شورا پر ودانۍ وسلوالو طالبانو ډله ییز برید وکړ، خو په دغه برید کې د پارلمان کوم غړي ته ځاني زیان ونه رسید. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ننګرهار په ولایت کې څو تنو افغان ځوانانو د یو خیریه ټولنه جوړه کړې ده. په دې خیریه ټولنه کې دوی د هغو بیچاره فقیرو او بېوزلو خلکو حال د نورو هیوادوالو سره شریکوي چې په اقتصادي لحاظ ستونزې ولري. خپل تلیفون شمیره هم پرېږدي او بیا وروسته خلک د هغوی سره تماس نیسي او د دغه کورنۍ سره مرسته کیږي. نن د ځوان هیلې په خبرونه کې د همدې ټولنې د مسؤل سره خبرې کوو او د هغوی په فعالیتونو غږیږو، د تاسو سره معلومات شریکوو. که تاسو غواړئ په خبرونه کې برخه واخلئ لږ وروسته زنګ وهلی شئ، خو اوس درته یو مرکه لرو. د افغانستان د پارلمان پخوانی دوهم مرستیال حاجی نذیر احمدزی وایي چې د ځینو ستونزو سره سره په هیواد کې د یوې واقعي او دوامدارې سولې د راتګ په خاطر کوښښ کوي چې د حزب اسلامي سره لاسلیک شوې موافقه عملي شي او د طالبانو سره هم روغه جوړه وشي. ښاغلی احمدزی دغه څرګندونې زموږ د همکار سید سلیمان شاه سره په یو مرکه کې کړي دي چې په ګډه یې اورو.
په زرهاو د امنیتي قواو غړي هم وژل شوي دي، په لسهاو زره خلک په جنگ کې بې کوره شوي دي، در په در دي. دغه کومه سیاسي پروسه چې تاسو شروع کړې وه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار صاحب سره او دغه در اتاک بیرته غلي شوي ده، وجه څه ده؟
په دې وخت کې د رئیس جمهور یو کمیسیون د دې لپاره ایجاد کړی و چې هغه تخنیکی کارونه دي، پیغو باندې کار وشي. د حکمتیار صاحب په مورد کې چې هغه تور لیست نه لري، چې په هغه کې موږ خپل دولت پیشنهاد کړی ده، ځکه یو پروسیجر لري او څه وخت ته ضرورت وي. نو پر دې بنیاد باندې مونږ د سولې برنامه په ځای ده او مونږ کوشش کوو چې انشاءالله تعالی هغه معمولي خوندونه دي هغه هم له منځه یوسو. یو وختن وختن داسې بد